السلام علیکم، احمد شبریم دا سدی راډیو د 9 بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم طاهر روشن په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش، ترکی ډیپلوماټ فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همشغه کونکي ټاکلای دی. نوموړی د امنیت شورا د پریکټریک لمخې دند لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. ګوتیرش له ښاغلي سندرلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره د دیوې واحد همشغې تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د یوې خپلواکې ارزونې مشي وکړي. د سپین مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وشلی دی. د برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو 30 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه یو مشر چې مستقیم نه د دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس ترلود وشل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وشل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف ته څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبرې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونه لا هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دي. په بلخ ولایت کې د موټر د اوښتو په پیښه کې 12 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی او 9 تن ټپیان شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری وویل چې د نهر شاهي په ولسوالۍ کې یو هایلکس موټر چپه شوی او د دې پیښې ټپیان د مزار شریف ملکي روغتون ته انتقال شوي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ایران د ځواکمن شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو. د برید پر مهال درې تنه نور ټپیان شوي دي. نیمه دولتي فارس اژانس خبر ورکړ چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی دی. د نگهبان شورا غړی عباس علي سليماني چې پخوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړی استازی بو، په بابلسار ښار کې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د چینایي رسنیو د راپور له مخې ولسمشر شي جن پینګ وای چې اوکراین ته ځانګړی استازی واستوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې وکړي. د راپور له مخې شي جن پینګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. اساسي رادیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په ویانا کې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریکو او د طالبانو د ویان نصر مهم په دې اړه اخیستی دی. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د خونړۍ چاودنې د طرح د وژلو خبر ورکوي. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفو سیاسي چیرو درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د اعلانې په خبرولو سره پای ته ورسیده. په انګلیسي او دری شبو خبره شوې د اعلانې کې چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر میسم نظری پر خپل ټویټر خبره کړې له طالبانو سره د سولیز هواري لارې غوره بلل شوې، خو په عین حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ټولو بڼو پر ملاتړ او پراختیا ټینګار شوې. جزئیات اجمل ان را سره شریکوي.
د ویانا د دې غونډې اعلامیه وایي چې ګډونوالې د طالبانو د ټولو مخالفو سیاسي بهیرونو ترمنځ د انسجام لپاره هڅه کوي او د دې چارې د ترسره کولو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړولو یادونه هم شوې. په اعلامیه کې تر یو واحد چتر لاندې د طالبانو د ټولو مخالفانو د راټولولو مسله راغلې ده. د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د طالبانو د حکومت تر ډیر شو زیاتو سیاسي مخالفو څیرو پکې برخه اخیستی و، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د نظامی هڅو ترڅنګ سیاسي هواري ته هم لار پرانیست پریخی. احمد مسعود وای یو شای چې زه غواړم څومره چې ممکنه وي روخانه کړم دا چې موږ تل د نظرونو د شریکولو خبرو او مذاکرې لپاره چمتو یو. هیڅوک باید داسې ناسم غوانن ګیری چې موږ د پوځي فعالیت طرفدار ډله یو او یا داسې یو اپوزیسون یو چې د خبرو لپاره هیڅ پرانستې واره او کړکۍ نه لرو. په اعلامیه کې د خزو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندل شوی او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژني. د ویانا د ګډونوالو اعلامیه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیدونکي غونډه د افغانستان د خلکو د رښتینی استازو په غیاب کې غونډه بللې او له ګډونوالو یې غوښتل شوی چې هر هغه بحث نه چې د طالبانو د واک د دوام او د ادامې په وینا د افغانستان د وضعیت د پیچلتیا سبب کیږي باید ډډه وشي. د دې غونډې د اعلامیې په خبرګون کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ویانا د غونډې ګډونوال د په وینا پیژندل شوی څیرې وبللې چې د مجاهد په وینا د خپل واک پر مهال د افغانستان لپاره څه نه دي کړي.
چیرې افغانستان را باز مستفته میتونن آرمان اوجته افغانستان دارن.
خغل مجاهد وای دا سیرین افغانستان بیا جوړول شي او نه د افغانستان لپاره کومه هیله او اجنډا لري. مختلف افکار او شخصي ګټي ورته مهم دي. له همدې کبله د خلکو کوم درد نشي دوا کولې او خلک هم ترې کومه تمنه لري. ذبیح الله مجاهد همدارنګه دا وکړه چې د مهال افغانستان په سول او ثبات کې دي او خلک نه غواړي چې د پوینا بیا لګړوړی او بدمرغۍ سره مخ شي. دا طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسی په افغانستان کې د دې ډلې د حکومت پر ضد څو مخالفو سیاسي او نظامی خوځښتونو سر راپورته کړي. خو د دې خوځښتونو ترمنځ د یووالي او همغږۍ نشټواله د ګڼو څارونکو په باور د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. هغه ستونزه چې په ویانا کې راټول شو د طالبانو څو مخالفو سیاسي سیوروي په اعلامیه کې پر هواري ټینګار وکړ. خو دا چې د طالبانو په وړاندې د ټول افغانستان په کچه مخالف سیاسي خوځښتونه به تر یو چتر لاندې در ټولیدو ورتیا عمومي کنه د بورسلاغي سرګند شي چې د ویانا لغونډي ورسته د غونډي ګډونوال د بیلابیلو طالب ضد ډلو ترمنس د انسجام درامنست کولو په برخه کې هغه څه چې په اعلامیه کې ویلي عملي کوي او کنه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سپین مړی وای طالبانو د کابل پر هوایی ډګر د بریټ طرح وشل. د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پرس په وی اعلان کې وویل چې طالبانو د کابل په هوایی ډګر کې د ځان مرګ بریټ طرح کاون کې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د تخلیف او بهیر کې وشو وشل دی. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې امریکا د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت څنګه د دغه مهم غړي د وشلو په عملیاتو کې مداخله نه کړي. جزئیات په دې راپور کې
سپین مړی خبر ورکړی چې د کابل پر هوایی ډګر ځانمرګې برید کوونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا برید یې طرح کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جان کربی د وژل شوي کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنه کړل. په هغه ځانمرګې برید کې چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. دا برید په داسې حال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې ترمنځ وشو چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه کسان د کابل د هوایي ډګر په دروازه کې راټول شوي وو. جان کربی د دغه برید د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیه کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو له مهمو چارواکو څخه و چې په مستقیم ډول د ابي ګیټ په څیر د عملیاتو په پلانولو کې لاس درلود او اوس د بریدونو د پلان او ترسره کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم په دې اړه وایي
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبیني زیاته شوې ده او دا د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. ښایي پرمختګ شوی وي. دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي ښایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
خو د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي بیا بل نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بر امریکا هم در روز
په همدغه ورځ جو بایدن خپل کاندیدیدل هم اعلان کړ. سره لدی چې اتیا کال عمر لري کولای شي د نورو څلورو کلونو لپاره هم ځان کاندید کړي. خایدا سره ارتباط ولري چې ولې نن دا مسله اعلان شو، ولې طالبانو دا نه و اعلان کړي.
چرا طالبان نه اعلان نکرده بودن؟
خود امریکا د دفاع وزارت وایم جنرال پاتریک رایډر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې امریکا د کابل پر هوایي ډګر د برید مسول او د داعش ډلې د دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بل خو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ادعا کړې چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسلوال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. د دې سره سره ښاغلي خلیلزاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خبره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسي ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له ګټو څخه د طالبانو د دفاع په هکله ښه احساس نه لري، خو هغه د حملې کلي دی خوشحاله دی چې د هغه برید امن چې پکې 13 امریکایي پوځیان ووژل شول له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځانمرګې برید د اصلي عمل او د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په وار وار اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل نه شي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیا وایي د تور سمندرګي لارې د اوکراین او روسي د خلو دانو او سر د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خندونه نه دي لري شوي. ماسکو ویلي چې تر هغه د دغه موافقې لمخې د صادراتو په وړاندې خندونه لري نشي دغه موافقه به تمدید نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه کې تمدید نه شي د اعتبار موده راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاوروف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرونسیشن به په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه شنبه په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د دې خبره تر اوسه دغه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاوروف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاوروف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاوروف په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه روان دي پروګرام په دې باندې شک مکوي د وسره ته همکاري لا وکي. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي دا سره ته سم کار وسیږي. داسې په ملګری ملتونو د کار کوونکو چې یا نور دلته کوم مؤسسات چې په اړه شکار کوي په افغانستان کې د نړیوالو ټولنې د خوا څخه د دې وسرته سي همکار وسی زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیمي وکي نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبر نشته نو پر افغانانو باندې تاسو شک مه کوئ چې دغه مثلا لباس د طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر یې څلنډه کړي سي بس پر دې باندې شک کوئ چې دا ټولنه دا 1400 کال کې جنګ شي مؤمنه مسلمان افغانه ټولنه ده نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولرئ محترم مسلمانانو ورونو اوس چې د جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو نو محترم مسلمانانو ورونو ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسې ترتیب او تنظیم وکړي افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ څخه زیات سوریږي مننه کامیاب اوسئ
السلام علیکم زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم د رادیو آزادی کارکونکو ته ټول سلامونه پسل سلام دا پیغام د منتشر دغه مواد راکول ډبلیو پی د اول میاس بیرا کول په 15 ورونو باندې په 15 پلرو باندې ومنه تاسو تسخیم کې سونه راځي په 15 پلرو چې تسخیم کې دلته شوراګانې جوړې کړې وي دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده نو دې څنګه کې 22 شوراګانې دي بیا 22 ملکان دي نو وړو به ډېر رال وړو به دی واخیستل خپلو مېزو کې به وروره دی هغه خبره اخوا دي خوا کړه نو موږ خو نه کار لرو نه کسب لرو نه چیر لرو وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
آزادي رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل ساری ترجمه کړل او چاپ شو
د پروین ملال پښمن می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه خسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درس کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور تکیږي
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخې دلایې سراج
الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپل اثارو کې په خپل شعرونو کې
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرحوم د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی
دا ځای ډیر لوکس او ډیر ښکلی وو ډیر مزین وو ولې د کتابونو څرک نه وو
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وفړي روانه اکشنبی د کتاب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د شونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ولمنځي یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده هم د خبرندوی ټولنو هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو لاغر او روسه د چاپ چاري ټکنې شوې لیکوال اکبر کرګر چې په اتیا مو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسول و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر پاړه آزادي راډیو مجلې ته وویل
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تم لاو تړل د ناولونو او اثر ترجمه کړل او چاپ شو او لاغر روسه بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعات فرهنګ وزارت پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ پاتې هم لسیده کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسولم مونږ وکړای شو د تیرې احصایه هم را جواب کو چې په تیرو ټول لسیده کې تقریبا 399 کتابونه چاپ شوی خو مونږ وکړای شو چې 399 کتابه په یو کال کې چاپ کړو او د البته دا په پورتو فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو نو د اکاډمي علوم د لیکوال ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو ادارات لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اکثر یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمونږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15 راورسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په چیر بیلابیل خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. جن خبرندوی ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لتیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک هیلمندې چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د بنیم کال خاص خوند نه و د تحولات سره، خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلي دي لغوره تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي په دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولی چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه وه، نو سمونه لمنځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیزي پر مهال کڅه هم د کتابونو د چاپ چاري ګړندې شوې، خو کچیرته د کتابونو تیراشته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا زر ټکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کېږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کېږي. که چیرې د بیلو بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلیږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د داخلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د ولکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دوی ته ډیر خوشاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خصوص کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه یې شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خصوص کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر لوی وغړي اقبال ساحل څخه ورو
کاله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سیم مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولې دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان دا چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لارو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږم کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم کتابتون په مسخیلو خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم غو هم حل کړی ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتونی لري د خوست پانتون شیخ زید، نو دا څنګه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم. اللهم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخ کو، نوې کتابونه د کتابتون نه تور کړو، دغه د خوست پاتش په ګلسوالۍ کې کتابتون نه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې مورفي غیزه کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتون نه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ د دې په ارزښت باندې هغوی کانې کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بي خبرتیا ورسته
هر کې د هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګل مخې درې لوی برخې لري. یو برخه په سراج الاخبار کې